The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ستړي مشي قدرمن اوریدونکو او خره خلاص دا خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري. نن د اتوار یک شنبه ورځ کال 2013 د می میاشتې 14 نیټه ده. وخت شوی دی دا مهال په پښتونخوا کې د سهارت نیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبې د شپې 12 نیمې بجې دي. ستاسو قربانه یم زه منظر شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له هغه وروسته چې د پاکستان د شخصي هوایی کمپنۍ لخوا الوتکې کې د تلو اجازه ورته نه ده ورکړل شوې د کراچۍ په لور په جلسه کې د ګډون لپاره په ځمکني سفر دی. بلې خوا د قبایلي سیمې په باجوړې جنسۍ کې د خالي شنبې په ورځ د یوې دیني مدرسې چټ نړېدو له کبله لږ تر لږه 10 تنه مړه او 19 تنه نور ټپیان دي. اخوا د دیر او خیبر جنسی په سیمو کې هم وطنه د سختو بارانونو او ټکر په پیښو کې وژل شوې دي. عراقیانو داعش ډلې ته تر ماتې ورکولو وروسته د شنبې یا خالي په ورځ د لومړي ځل لپاره په پارلماني ټاکنو کې برخه واخیسته. سرټکي تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د کراچۍ جلسې لپاره د پاکستان د یوې شخصي هوایي کمپنۍ سیرین الوتکې کې ټکټ اخیستی و چې د خالي یشنبې په ورځ هغه له خپلو درو نورو ملګرو سره د روانېدو لپاره اسلام آباد هوایي ډګر ته ورسېد نو ټکټ یې کینسل کړی شوی دی. د ښاغلي پښتین درو ملګرو ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده خو هغه ته الوتکې ته د ختلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ملاتړي امان فایق سلیمان خیل پر فیسبوک یو تصویر خپور کړی دی چې منظور پښتین په یو موټر کې ناز د ملک انوار خان سلیمان خیل په بدرګه د سو موټرو په قافله کې د پاکستان په وخت ماخام د کراچۍ په لور روان شوی دی. نن په 14 مې ماسپخین څلور بجې به د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې دغه جلسه ترسره شي او تما سرګندیږي چې په دې جلسه کې به د کراچۍ په شمول د پاکستان د نورو سیمو زرګونو خلک ګډون وکړي. اخوا پښتون ژغورنې غورځنګ نننۍ جلسې په تیاریو بوخ د دې تحریک نیول شوي شاوخوا 15 غړي اعلان دي خوشي شوي او د نیول کېدو په ضد یې پرون د پاکستان په شمول په نور نړۍ کې هم احتجاجونه وشول خو نن یې بیا لسګونه پلویان په کلا سیف الله او مستونګ سیمو کې هم نیول شوي دي. بلخوا د قبایلي سیمو په باجوړ ایجنسۍ کې د خالي شنبې په ورځ د یوې دیني مدرسې چت راپرېوتو له کبله لږ تر لږه 10 تنه مړه او 19 تنه نور ټپیان شوي دي. د پولیټیکل انتظامیه چارواکي او د فاټا د سیکرټریټ ویاند عبدالسلام وزیر د قبایلي سیمو د موخه سیمومند سیمه کې د پیښې او د اوښتو او مرګ ژوبلې تایید کړې دی. هغه زیاته کړې ده چې که څه هم د پولیټیکل انتظامیه ګڼ شمېر زده کوونکي ژغورل شوي دي خو د چت د راپرېوتو له کبله ځینې زده کوونکو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. بلې خوا د دیر او خیبر ایجنسۍ په سیمو کې هم اووه تنه د سختو بارانونو او ټکر په پیښو کې وژل شوي دي. اخوا عراقیانو داعش ډلې ته تر ماتې ورکولو وروسته د شنبې یا خالي په ورځ د لومړي ځل لپاره په پارلماني ټاکنو کې برخه واخیستله. په دغو ټاکنو کې درې مهم کاندیدان اوسنی صدر اعظم حیدر الابادی پخوانی صدر اعظم نوری المالکی او د شیعه ملیشو قومندان هادی المیری ټول شیعه مذهب دي. صدر اعظم حیدر الابادی د امریکا او ایران نږدې متحد بلل کیږي خو نوری المالکی بیا تر ډیره ایران پلوي دی. دا د صدام حسین د رژیم د نسکورېدو وروسته په عراق کې د ټاکنو څلورم دور دی. د عراق ولس تمه لري چې نوی رهبر یې هیواد باثباته کړي، کړکېچ او فساد ختم او اقتصادي پرمختګ یقیني کړي. خبریالانو ویلي دي چې په مرکز بغداد، فلوجي او بصري ولایتونو کې د رای ورکولو مرکزونو ته کم شمیر کسان ورغلي وو. اخوا شمالي کوریا ویلي دي چې د دوی حکومت پریکړه کړې ده چې د میاشتې د می میاشتې تر اخره به د اټومي وسلو د ازموینې ټول مرکزونه په خپل هیواد کې وتړي او د چاودنو لپاره جوړ سورنګونه به هم چپه کړي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د دغې فیصلې ستاینه کړې ده. ټاکل شوې ده چې ښاغلی ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به د جون میاشتې په 12 نیټه په سنګاپور کې لیدکته وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در منو اوریدونکو د جیوا خبری خبرونه دوام لري. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو د محل زو د راپورونو ولوري ته لومړی راپور هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په تړاو لرو. تاسو لپاره چې نن به د کراچۍ په لوی ښار کې د جلسه ترسره کیږي د پښتون ژغورنې غورځنګ، که څه هم د دغې غورځنګ مشر منظور پښتین له هغه وروسته چې د پاکستان د یوې شخصي هوایي کمپنۍ سیرین لخوا الوتکې کې د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې، خپل سفر د ځمکني لارې پایل کړی دی او دا مهال په لاره دی. خو سوشل میډیا کې څو شیبې وړاندې متضاد خبرونه راغلي دي او ویل کیږي چې هغه د پاکستان پولیسو لخوا په بهاولپور کې د هغې لاره نیول شوې ده، خو د دې خبر تایید لا تر اوسه نشته. کله چې د دې په هکله تفصیلات راغله نو ستاسو سره به په خبرونه کې شریک کړو. خو دا مهال تاسو ته د دغې پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په تړاو یو راپور وړاندې کوو چې بختور شاه تاسو ته تیار کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم نن 4 بجې ماسپخین د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ کې جلسه کوي او تمه ده چې په دغه جلسه کې به د کراچۍ په شمول د پاکستان د نورو سیمو نه هم په زرګونو خلک ګډون وکړي. د پی ټی ایم یو شمیر مشران د وړاندې نه کراچۍ ښار ته رسیدلي دي، خو د غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د یوې شخصي هوایي کمپنۍ سیرین په IR 501 فلایټ کې ټیکټ اخیستی و، خو د خالی په ورځ چې هغه له خپلو دریو نورو ملګرو سره د روانېدو لپاره اسلام آباد هوایي ډګر ته ورغی نو ټیکټ یې کینسل کړی شوی و. د پښتین دریو ملګرو ته د تګ اجازت ورکړی شو، خو ده ته یې جهاز ته د ختلو اجازت ورنه کړو. د سیرین هوایی کمپنۍ وایاند د هوایی ځواک ریټایر شوی افسر ریاض رسنیو ته ویلي د پښتین په اړه د دوی په سیستم کې معلومات نه و، ځکه یې هغه ته جهاز ته د ختلو اجازت پاڼه یا بورډنګ پاس ورنه کړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ په ټویټر لیکلی د تحریک مشر منظور پښتین بیا د لاهور د هوایی ډګر نه د یو بل ټیکټ تصدیق وکړو، خو زیاتوي موټر یې لاهور هوایی ډګر ته نږدې د تلاشۍ لپاره ودرول شو او 2 ګنټې ایسار کړی و او هغه وخت یې پرېښودو چې جهاز هوا ته پورته شو. په ټولنیزو رسنیو ګڼ شمیر خلکو د ریاستي ادارو دغه ګام په کلکه غندلی چې منظور پښتین یې له هوایي پروازه راګرځولی دی. د سفینه ماجبینه په نوم په یو ټویټر اکاونټ باندې لیکل شوی دی چې د کم ایرپورټ نه د راو انوار په څیر قاتل تلی شي، د هغې نه د منظور پښتین ستنول د پاکستان د آئین او قانون سرغړونه ده. د زر علی خان افریدی په نامه یو بل تن په ټویټر له هوایي سفره د منظور پښتین د راګرځولو غندنه کړې ده او ویلي دي دا ډیره د شرم خبره ده چې منظور پښتین د ریاست د چلوونکو لخوا په زوره له لاهوره کراچۍ ته له هوایي پروازه پاتې کړل شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ملاتړي امان فائق سلیمان خیل په خپل فیسبوک یو عکس پور کړی چې منظور پښتین په یو موټر کې ناست دی او لیکلی دی چې هغه د ملک انوار خان سلیمان خیل په بدرګه د 100 موټرو په قافله کې د پاکستان په وخت ماخام کراچۍ ته روان شوی دی. د کراچۍ انتظامیه پښتون ژغورنې غورځنګ ته نن په کراچۍ کې د یو شمیر شرطونو وروستو د جلسې اجازه یا انوسی ورکړې ده. په سوشل میډیا د سختو نیوکو وروستو د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری په یو ټویټ پیغام کې ویلي زه ډیر خوشحاله یم چې پی ټی ایم ته په کراچۍ کې د جلسې اجازت ورکړی شو، خو دا دومره په ګرانه ورکول نه و پکار، هیله مند یم چې دغه جلسه به پوره نه وشي. د کراچۍ د کمشنر د دفتر لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه د پښتون ژغورنې غورځنګ ته په سوراب ګوټ کې په دې شرطونو د جلسې کولو اجازت ورکړی شوی. لومړی دا چې په جلسه کې به د پاکستان نظریه، پاکستان ریاست او ریاستی ادارو او مذهبونو په ضد هیڅ قسمه ویناوي نه کیږي. دویم دا چې د پی ټی ایم په جلسه کې به داسې سیاسي، فرقیزو حرکتونو او ویناګانو اجازه نه ورکړل کیږي چې پکې په ادارو نیوکې وشي او د خلکو ترمنځ کرکه او نفرت خوروي. دریم دا چې په جلسه کې به د وسلو هیڅ قسمه نمایش یا ښودنه نه کیږي. او څلورم دا چې په جلسه کې به د هیڅ یو سیاسي او مذهبي ګوند بیرغ نه سوځول کیږي. پنځم دا چې د جلسې لپاره به هیڅ یو لوی سړک یا لاره نه تړل کیږي. او شپږم دا چې د جلسې دننه امنیت ذمواري او د جلسې په وخت د څه قسمه تاوان ذموار به د دغه جلسې منتظمین په خپله وي. په دغه اعلامیه کې د جلسې کولو اخیری شرط دا دی چې دغه جلسه به د مازیګر شپږ نیمو بجو نه وړاندې وړاندې ختمیږي او د دغه ټول جلسې ویډیو به هم چارواکو ته سپارل کیږي. د کراچۍ د کمشنر لخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ ته په سوراب ګوټ کې د جلسې لپاره دغه انوسی یا اجازت نامه په داسې مهال ورکړی شوې ده چې د غورزنګ مشرانو وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي د دوی یو شمیر ملګري تیره شپه ناوخته د رینجرز ځواکونو نیولي او د ځینو څخه موبایل ټلیفونونه هم اخیستي. د پی ټی ایم یو مشر محسن داول وی وی ډیوه سره په خبرو کې ویلي دوی د کراچۍ کمشنر غوښتي وو چې د دوی د جلسې په اړوند ورسره خبرې وکړي. هغه وویل چې څه وخت دوی د کمشنر دفتر دروازې ته ورسېدل هلته د رینجرز ځواکونو د دوی درې ملګري ګل مرجان، هاشم مندوخیل او سیف افغان ونیول او د علي وزیر، سید عالم میسود او ارمان لوڼی څخه موبایل ټلیفونونه هم واخیستل. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا یو میاشت وړاندې د پی ټی ایم د نوم اخیستو بغیر ویلی وو دا یو جوړ شوی یا پلان شوی یعنی انجینیرډ تحریک دی. نوموړي ویلی وو د چا په لمسبه د احتجاجونو اجازت ور نه کړي. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي د ریاست په ضد نه دي راپاسېدلي، د پښتنو د عدالت نه لرې وجنو، په چک پوسټونو بې ځایه تنګولو، ماینونو پاکولو، د ورکړل شوو خلکو عدالتونو ته وړاندې کولو او په کراچۍ کې د نقیب مسید په وجنه تورن نیول شوی پخوانی پولیس افسر راو انوار ته د سزا ورکولو غوښتنې کوي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي د پاکستان په آئینی چوکاټ کې دننه غوښتنې لري او د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه د پی ټی ایم غوښتنې جایز ګڼي او وایي ریاست باید د دوی خبرې ته غوږ ونیسي. او په دغه لړ کې د پی ټی ایم سره د خبرو دپاره ځینې جرګې هم روانې دي. د قبایلي سیمې خیبر جنسۍ نه د قامي اسمبلۍ غړي شاجګل افریدي ویلي دي د پښتون ژغورنې غورزنګ او حکومت ترمنځ جرګه به د روانې میاشتې په شپاړسم تاریخ کیږي. نوموړي دغه یو مثبت ګام بللی.
واشنگتن ډی سی دی او تاسو د جیوا خبری خبرونه ته غواګی اس قدر من اوریدونکو رازو یو بل پیخی ولورتا چې د قبایلی سیمې په باجوړ ایجنسی کې د خالی یا شنبه په ورځ د یوې دینی مدرسې چت نړیدو لقبل لږ تر لږه لس تنه زده کوونکي مړه او نولس نور ټپیان شوي دي. او همداراز بلې خوا د دیر او خیبر ایجنسی په سیمو کې هم اووه تنه د سختو بارانونو او ټکر په پیښو کې وژل شوي دي. دا مهال زموږ سره د ډیوا خبریال عرفان الله جان د ټلیفون په لیکه دی. هغوی ته په خبرونه کې هرکلی وایو او تفصیل یې ستاسو سره شریکو. ستړي مشئ، په خیر راغلی.
ډېره مننه مونږه شي
عرفان الله جان که تاسو دغه تفصیلات ورکړئ چې دغه د وروستۍ پیښې څنګه چې اوس مو یادونه وکړله.
بالکل منظم شهید د خیبر پختونخوا په ګردو سیمو کې تیر شپه ډېر زیات توپانی بارانونه شوي دي. په دې کې په باجوړ ایجنسی کې چې کوم د تحصیل مامون چې کومه سیمه ده مخه پاکي یو لوی چنار چې کوم دی هغه په مدرسه باندې پرېوته چې په دغه کې اووه ماشومان چې کوم دی هغه وژل شوي دي او نولس چې کوم دی نور هغه ټپیان شوي دي. دغه شان په باجوړ ایجنسی په نورو علاقو کې چې کوم دی پاکي دیوالونه په سزینو کې غورځېدلې دي، په سزینو کې دکانونه غورځېدلې دي، په سزینو کې چتونه غورځېدلې دي. نو په دغه کې درې نور کسان چې کوم دی وژل شوي دي او اوه چې کوم دی هغه نور زخمیان شوي دي. دغه شان کوم ګرا شو قبایلي سیمې خیبر ایجنسی ته. نو په خیبر ایجنسی کې هم دغه شان یو هلته یو خول راوتو، پاکي د ډرایورانو د هڅه وچیر جلد د خپل نتیر شي او اسن چې د خپل دوزی په دغه کې اکسیډنت شوی دی. په دې کې دوه کسان چې کوم دی غزې پر دی باندې مړ شوی دی، شپږ نور چې کوم دی په دغه کې زوبر شوی دی. دا شان د درزل د کوز درزل چې کوم دی پاکي هم یو ټریپ کې په خښوې دا چې پاکي سلور کسان چې کوم دی وژل شوی دی، شپږ نور چې کوم دی هغه زوبر شوی دی. او دغه شان د بره در کې هم را رسیدل دا پرون لمخه سلور کسان د دیوالونو چتونو او دکانونو په پخې د روړو په پخې کې کوم په هغه ودل شوی دی. مونږ شهید کړه تاسو هم چیرې په خبر پښتونخوا کې باندې نو خو ډېر زیات شوی دی، خو په مومند ایجنسی کې باجوړ ایجنسی کې په کوز دیر بر دیر او دا شن نور خو شې کوم سیمې د چتران هم دا شنه په لور دی چې التا د میو چې کوم پښتون دی هغه بالکل توا شوی دی، خراب شوی دی. او دا شان په باجوړ ایجنسی نور ګرد سمو کې کوم دی د لونو ورځې وی خلکو لونو چې کوم دی نیم کړی دا شان هغه دغه په ساتري په پټو کې پرته نو دې باران دوی بالکل او خلکو ذمہ دار ته کوم دی نو په دې کې باندې ځان او فتری دی مونږ ده
ډیره مننه ستاسو څخه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. موبایل فون، آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پر انٹرنیٹ ہوم کتلے او اورے دیشے پتے دا www.voadivanews.com ہیرے نکے.
جیوا رادیو خبری خپرونه دوام لري او د محل زو یو بل بهرنی راپور بلوري ته چې راخیان و د دایش ډلې ته ماته ورکول وروسته د شنبه خلیفہ ورځ د لومړي ځل لپاره په پارلماني ټاکنو کې برخه واخیستله. دغه تفصیلات سړي تاسو شریکوي زموږ همکار موش چلی.
په عراق کې د خلیفہ ورځ پارلماني انتخابات شوې دي. د پارلمان درې سوه یو کم دیرش سوکو لپاره اووه زره کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. په دې انتخاباتو کې عراقي ووټران د یو داسې ګډ حکومت جوړېدو تمه کوي چې د هرې طبقې او فرقې نمایندګي به کوي. ووټران امید کوي چې د انتخاباتو سره به د شخړو، اقتصادي ستونزو او بډو رشوتونو سره مخ په دې هیواد کې ثبات راشي. د عراق الیکشن کمیشن تر مخه 2% ووټونه شمیرل شوي دي او په دې کې اچولو شوو ووټونو شمیره 43.25% وه. د رسمي نتیجو اعلان به د راتلونکي ګل په ورځ کیږي. دا ټاکنې په هغه سیمو کې هم شوې چېرته چې د داعش او نورو تندرو ګوندونو ترمنځ د جګړې له امله بې کوره شوې 3 میلیونو څخه زیات خلک په کمپونو کې ژوند کوي. په عراق کې د ټاکنو نتیجې همیش د مذهبي فرقو په بنیاد مخې ته راغلي، خو دا ځل ووټران یو داسې حکومت غواړي چې د هغوی راتلونکي محفوظ کړي. د عراق الیکشن کمیشن تر مخه په عراق کې 43 میلیونو څخه زیات خلک د ووټ اچولو لپاره رجسټر شوي دي او د پارلماني ټاکنو لپاره په ګرد هیواد کې 15,500 پولینګ سټېشنې جوړ کړي شوې. د ووټونو اچولو عمل د ماښام 6 بجې پای ته ورسېدو. د پولینګ عمل سر ته رسېدو وروسته د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی په یوې بیانیه کې ویلي، زه د ټاکنو عمل کامیابه کولو په لړ کې خپل کردار ترسره کوونکو عسکرو، حکومتي جنسو، میډیا او ټولو ته سلام کوم. د پولینګ د عمل ډېر پرمن طریقې سره ترسره شو. یوازې د کرکوک صوبې په غرب کې هوی جنومي سیمه کې د ووټ اچولو لپاره روان څلور ملکیان په یوې چاودنه کې وژل شوي. د پولیسو یو چارواکي ویلي، د دې برید هدف د ووټ اچولو لپاره تلونکي عام ملکیان وو. د چاودنې وروسته امنیتي چارواکو په کرکوک صوبه کې د اتوار سهار 6 بجې پورې کرفیو یا ګرځبندیز پر ځای کړو. د پولینګ وخت ختمېدو نه لږ وخت مخکې د عراق حکومت مخالفه ګوند سټیټ آف لا کولیشن چې مشرې د عراق پخوانی وزیر اعظم نور المالکی کوي، اندېښنې څرګندې کړي چې ځنی سیاسي قوتونو د خپلې خوښې کاندیدانو لپاره ووټ ترلاسه کولو په غرض د پولینګ سټېشنو او ووټرانو په ضد د یرولو لپاره د وسلې استعمالولو دړکې کړي وي. په عراق باندې کال 2003 کې د امریکا برید وروستو پر ځای شوې د شریک حکومت نظام لاندې د وزیر اعظم څوکۍ د شیعه لپاره مختص ده او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی څوک چې د کال 2014 راهاسي په واک کې دی تمه لري چې یو واري به بیا دا څوکۍ وګټي. خو د عراق شیعه مسلمانان په 15 نورو ډلو کې هم ویشلې شوې دي چې له امله دا پیشبیني کول ګران ده چې څوک به ګټي. خو چې چا هم ګټه ترلاسه کړه هغه ته به یو ائتلافي حکومت جوړولو لپاره نورې ډلې په اعتماد کې اغستل وي چې پکې سنی او کوردي ائتلافونه هم شامل دي. د عراق نوی وزیر اعظم ته به د داعش تندروه ګوند او فرقه ییز تقسیم سره مخ د هیواد کې د ثبات راوستو ګران کار ورپغاړه وي. د امریکا د خارجه وزارت دفتر عراقي ولس ته د مبارکۍ خپل پیغام کې ویلي امریکا عراقي مشرانو سره په ګډه اوږدمهاله همکاري او ملګرتیا جوړولو ته سترګې په لار ده چې په سیمه کې ثبات لپاره او په عراق کې امن او خوشحالي راوستو په لړ کې به مرستې وکړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د دی واره رادیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدرمن اوریدونکو د مهال زو یو بل بهرنی راپور ولورې ته چې شمالي کوریا ویلي دي چې د دوی حکومت پریکړه کړې ده چې د می میاشتې تر اخیره به د اټومي وسلو د ازموینې ټول مرکزونه په خپل هیواد کې وتړي او د چاودنو لپاره جوړ شوي سورنګونه هم چپه کړي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د دغې فیصلې ډېره ستاینه کړې ده. راځئ چې تفصیل یې په ګډه سره واورو په دغه راپور کې د کلیم افضل څخه.
د شمالی کوریا ریاستی میډیا د دې خبرې پخلی کړي چې حکومت فیصله کړي چې د مئی میاشتې تر اخیره پورې به د شمالی کوریا د ایټمی ازموینې مرکزونه او تنصیبات اتړي او پکې موجود چاودنو لپاره جوړ سرنګونه به هم چپه کړي. دې سره سره دغو تنصیباتو ته راتلونکي لارې به هم په مکمله بندې کړي. هغه ټول مرکزونه او ودانۍ به هم ختمې کړي کومې به چې ایټمی وسلې تحقیق لپاره استعمالې دي. ټولې امنیتي چیک پوسټې به هم د لارو لرې کړي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا حکومت لخوا تازه سرګندونې ستایلي او په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دواړو هیوادونو د مشرانو د ملاقات وړاندې دا ډیره د حوصلې فیصله ده او یو ښه پیغام ورکوي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به د را روان جون په 12 نیټه په سنگاپور کې ملاقات کوي. دا به دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې د مشرانو اولنۍ ملاقات وي. د امریکې خارجه سکرتر مایک پامپیو هم د شمالی کوریا په سباون ډیره خوشبینی سرګند کړي. نوموړي ویلي چې شمالی کوریا د یو روښانه سباون تمه کولی شي چې پکې امن او استقامت به هم شامل وي که چېرې دوی زر دا فیصله وکړه چې خپل ایټمی پروګرام به وتړي. هر څه که شمالی کوریا تازه ګام ډیرې هیلې رابرسیره کړي چې امریکي او شمالی کوریا ترمنځ یوې مودې راسې روانې اړیکې د سمیدو اړخ ته روانې دي. خو بیا هم شمالی کوریا لخوا داسې کومه ژمنه مخې ته نه ده راغلې چې دوی به خپل ایټمی پروګرام مکمل بند کړي. داسې پروګرام چې د شمالی کوریا واکمنې کورنۍ په اقتدار کې د یو ضمانت په توګه ګڼل شي. تیرې میاشتې چې کله د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون د ایټمی وسلې یو لوی مرکز د تړلو فیصله کړې وه نو وی ویل شمالی کوریا ته ایټمی ازموینو حاجت اوس نه دی پاتې. ولې چې د ایټمی وسلو د جوړولو هدف دوی سرته رسولې. د شمالی کوریا ریاستی میډیا کی سی این اے دا خبر هم خپور کړي چې د امریکای او سویلی کوریا خبریالانو ته به هم بلنه ورکوي چې را دي شي او په خپل سترګو دي د ایټمی ازموینې تنصیبات د تړلو ننداره وکړي. د شمالی کوریا ریاستی میډیا د نیټې په حق لوویل چې دا به په ښه موسم اړه لري چې کومه نیټه به غوره وي چې دا کار وشي. راپورونو تر مخه تیر کال ستمبر په میاشت کې شمالی کوریا چې کومې د هایډروجن بم ازموینې کړې وې نو هغې له وجې هغه غر او دننه سورنګونه ټول کېناستلي وو او د نورو ازموینو لپاره نه شوه کارېدی. خو د امریکي استخباراتي ادارې بیا په خپل راپور کې وویل دغه مرکزونه ډېر زر بیا د استعمال لپاره سمېدی شي. په تیرو ورځو کې شمالي کوریا سویلي کوریا او امریکې ترمنځ په تعلقاتو کې ډېر بدلون او خوالی راغلی د کومې له وجې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره یو مهم ملاقات کولو ته تیار شو.
اوس هم تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي.
د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د کال 2018 په جولای کې د نینوا صوبې د ټولونا د لوی خار د موصل د داعش د قبضې نه د آزادېدو د اعلان کولو په وخت ویلی وو چې اوس د عراق د حکومت په وړاندې د ټولونا اهم کار د ماشومانو سکول ته روانول دي. خو د دې لوز پوره کېدل ډېره سخته مسله جوړه شوې وه، ځکه چې د داعش حکمت عملی یوازې دا نه وه چې د عراق فوزونو او مقامی خلکو ته زیات نه زیات جانی نقصان ورسوي، ولې دا هم چې په نیولو علاقو کې اقتصادي ترقی هم په ټپه ودرئ. په دې سبب د داعش جنګیالو چې څومره خارونه او خاریې خوشي کړي دي، دوی وروستو په ټوله علاقه کې خخ بارودي مواد پرېښودي دي. عمدہ کاری په نینوا صوبہ کې هم کړی دی. د آزادولو نه پس دغه ټوله سیمه کې بې کچه زیات بمونه او نور بارودی مواد خواره واره خخ پراته دي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د جینس ګلوبل آپریشن نومې ادارې په مرسته د نینوا صوبې د اولسي صحت د سکلو د صفا اوبو د بجلی د چلن او د تعلیمي ودانو غیر چاپیره د خخو بارودی موادو د صفا کولو په کړکیچن کار لاس پورې کړی دی. د ماشومانو په حفاظت سره خپل سکولونو ته په بیا روانولو به تنکی کلنا د داعش د تعلیماتو د اثر په لری کولو کې هم لاس امداد وشي. بالغ عمره زلمو ته به د محکم تیارا وستو په سرګرمو کې د برخي اخستو موقع په لاس ورشي او د قلار زیس روزګار په شروع کولو کې به ورسره لاس امداد وشي. د کال 2018 په اگست کې عراقی فوزونو د نینوا صوبې تل افار خار هم آزاد کو. نومبر کې د جینس ګلوبل ادارې ډلې د الشوهابیا پرایمری سکول د بیا پرانستو د پاره د اجتونو جاج واخیستو. دوو هفتو نه کمه موده کې جینس ګلوبل ادارې د ټینکونو الوزون کې راکټې وړې وسلې او نور بارودی مواد چې د سکول په ودانۍ کې اخوې شوي وو صفا کړل او سکول یې د سکول هډ ماسټر ته حواله کو. جینس ګلوبل ادارې عمدغه شان بارودی مواد او وسلې تلفار کې کز لایسس نومي سیکنډري سکول نه هم صفا کې. دغه سیمه کې د جینکو عمدغه یو اکی یو سکول وو. د دې ټولو هلو ځلو په برکت 1450 طالب علمان په حفاظت سره خپل سکولونو ته روان شوي دي. جینس ګلوبل ادارې په غربي موصل کې د الکانو په التوار انومي پرایمری سکول کې، د هلکانو په الجبل پرایمری سکول کې او بهزانی کې د جینکو په سکول کې پرتی وسلې هم صفا کړي دي. د امریکې په مالی امداد په نینوا صوبه کې د پرتو وسلو د اوچتولو کار روان دی او دا به دغو سکولونو ته د ماشومانو واپسی تګ یقیني کړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو د ډیوا رادیو خبری خپرونه واوریدله او د ډیوا رادیو ټولې خپرونې د سهارنۍ خپرونې به په همدې ځای پای ته رسي. او د دې خپرونې وروسته به تاسو د مشال رادیو خپرونې اورئ او دغه خپرونې به هم په څو شیبو کې پیلیږي. زه د دې خپرونې قربانه منزه شهید او زما سره زما همکار د دې خپرونې پروډیوسر و کلیم افضل، هغوی نه مننه کوو او تاسو په لویه لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.